روغتیا شتمنی ده. د امریکا جا آشنا را یو قربانه شافیا سردار. د امریکا جا د روغتیا د خبرونه ډیرو درنوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو د روغتیا او سلامتی په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. قدر مون اوریدونکو، که موږ هر څومره د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره خبرونه جوړ کو او خلکو ته د دې خبرونه لاله د محترم ډاکټر صاحبانو مشورې او لارښوونې واورو، بیا هم مهمه ده چې د کورونا ناروغي جدي ونیسي. خو د رپورټونو له مخې چې په افغانستان کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له امله دا ویرس چې په کابل کې د قرنټین بهیر بیا پیل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چې دا پیښې ولې زیاتې سوي، علت یې څه دی؟ په خبرونه کې د میلمه ډاکټر، د اندرا ګاندي روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسف زیست خبر وپوښتو چې ولې په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې زیاتې سوي دي. دا او ځینې نورې مهمې پوښتنې د موضوع په اړه د محترم ډاکټر صاحب سره په خبرونه کې مطرح کوو، او هغه سوالونه چې تاسو زموږ سره شریک کړي دي، هغه سوالونه به هم د خبرونې په منځ کې د محترم ډاکټر صاحب څخه وپوښتو او هغه به تاسو ته ځوابونه درکړي. پروفیسر نورالحق یوسف زی صاحب، السلام علیکم، خبرونه ته شرح خلاست.
علیکم سلام. سلام تاسو ته، سلام تاسو درنو همکارانو ته، همدارنګ ټولو درنو اوریدونکو ته.
کورمودن ډېر مننه محترم پروفیسر صاحب چې تاسو زحمت او استلی او زموږ خبرونه ته راغلاست. محترم پروفیسر صاحب، لکه څنګه چې مخه کې وویل چې یعنی که هر څونه موږ د کورونا د وایروس د مخنیوي د خبرېدو د مخنیوي لپاره خبرونه جوړ کو، بیا هم دا لږ د چې باید د ډاکټر صاحبانو مشورې او لارښوونې بیا هم واخلو او د اوریدونکو سره په دې باره کې وژغېږو. تم کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي د علت په باره کې به لومړی د کورونا ناروغي اوریدونکو ته او د دې ناروغي د خطرونو په باره کې په لنډ ډول معلومات ورکړي، بیا به د دې خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو په زیاتوالي خبرې وکړو. مهرباني وکړئ.
مننه. کورونا تقریبا اوس نو اکثره خلک کورونا ناروغي پیژني. کورونا یو ویروسي ساري ناروغي ده چې داسې ویل شم چې ډېره شدیده ساري ناروغي ده چې اصلا د هوایي قطراتو له لارې ده، د فرنجي توخي په واسطه او حتی د تماس په واسطه شکله دغه سوتو او وسایل چې یو د کورونا مریض په هغه باندې لاس وهلی دی او یا هغه ملوث دی که موږ لاس کې ووهو، نو کیدای شي چې د خولې پزې او یا سترګو ته موږ بیا لاس ووهو، دغه ویروس موږ ته انتقال شي او بالاخره د ناروغۍ سبب شي.
محترم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مې مخکې وویل د رپورټونو له مخې په افغانستان کې کورونا د ناروغي پیښې بیا هم یعنی هغه مثبتې پیښې ډېرې سوي دي، نو څنګه عامې روغتیا وزارت د خلکو د اسهانو د پوهولو دپاره څه ډول خاص پروګرامونه لري چې دا خلک دا وایروس وپیژني او بیا هم د احتیاط څخه کار واخلي؟
مننه. د همه روغتیا وزارت دغه تقریبا دو کال مسلسل تاسو پوهیږئ چې د مختلفو لارو، مثلا د صحي مراکزو له لارې، د میډیا، رادیو، تلویزیون، همدارنګه د حتی د اجتماعي دغه څه ورته وایي رسنیو له لارې، د فیسبوک او د دې له لارې، مختلفو لارو کوشش کوي چې د خلکو لپاره دغه مرض په باره کې معلومات ورکړي، دا مرض خلکو ته معرفي کړي چې تقریبا اوس نو زما په نظر هیڅوک نه دی پاتې چې دا مرض ونه پیژني او د دې مرض په خطراتو پوه نه شي.
بله،
زه نه پوهیږم چې ولې د افغانستان خلک اصلا دغه مرض ته ډیر زیاته توجه نه کوي او حتی دوی اکثر خپل صحت ته متوجه نه دي. او د عام روغتیا وزارت او د سیدي کارکوونکو او همدارنګه د میډیا او ژورنالیستانو او بالاخره د پوهو او مخورو خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي. حتی زه داسې ویلی شم هغه خلک چې په خپله په دغه ناروغي ښه صحیح پیژني، د دې د خطراتو نه آګاه دي، دوی په خپله دغه اساسي ټکو ته د مخنیوي لپاره چې کوم دي هغه ته توجه نه کوي او ډېر بې احتیاطه برخوردونه کوي. مثلا دغه تاسو به اوریدلی چې د کابل ښاروالي
بله
د ودونو تالارونه اوس اعلان چې باید بند شي. خو نن شپه زه لږ څه ناوخته د کلینیک نه راووتلم او په لار روان وم چې دغه د ودو تالارونه مې تقریبا له لرې ولیدل چې په ټولو کې ښه کافي ګڼه ګوڼه وه او ودونه چالان ول او خلک هم په هماغه ازدحام چې په عادي حالاتو کې په تالارونو کې وو په هماغه ازدحام حتی باور وکړي چې لاره بنده وه، هغه عمومي د هوایی ډګر لاره بنده وه، سړی وخت نه پیدا کوه چې تیر شي او د شپې تقریبا 9 بجې. نو دا پخپله رسوي چې دلته نو صحیح ده چې د عامې روغتیا وزارت، دولت، ښاروالۍ، دا حتی امنیتي ارګانونه دا مسؤلیت لري. خلک هم خپل مسؤلیت باید په ځای کې او د خپل ځان د ساتلو لپاره هغه ضروري اقدامات چې کوم د عامې روغتیا وزارت، ډاکټر صاحبان او میډیا وکړي دا شیان ورته نشر کېږي، دا مد نظر ونیسي تر څو چې په خپل ځان، خپل اولاد، خپل فامیل او بالاخره خپل ټولنې ته د خطر سبب نشي او ځان او ټولنه او خپل اولادونه او خپل فامیل د دې خطر نه وساتي.
رښتیا هم محترم ډاکټر صاحب، موږ ته پرون داسې رپورټ راغی چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي او د کورونا د پیښو د زیاتوالي له مخې دا ویره سته چې په کابل کې بیا هم د قرنټین بهیر پیل سي، او واقعا دا د خلکو وظیفه ده چې باید خلک د کورونا جدي ونیسي. ولې دا مریضي ډېره سوې ده، علاج یې څه دی؟
مهم خبر دا ده چې موږ او تاسو د خپل همسایګانو سره تقریبا خلاصې پولې لرو.
بله،
پاکستان، ایران او همدارنګه حتی د هند سره اوس موږ پروازونه لا تر اوسه متوقف نه دي. تاسو ولیدل چې خصوصا په پاکستان کې دغه د برتانیوي ډول هغه تغییر کړی ډول، همدارنګه په هند کې چې کوم کورونا ماسته راغلی دا ډول تقریبا مخ په زیاتېدو مخکې له اختر نه. او موږ او تاسو په مجموع کې ټول یعنی د افسایبان او میډیا په دې موږ ډېره تبصره وکړه چې دغه اختر کې تاسو متوجه اوسئ، هغه اجتماعي فاصلې مد نظر ونیسئ، ډېر تګ راتګ او د دې نه جلوګیری وشي. مګم باور وکړئ چې دغه اختر چې تېر شو داسې اختر و لکه چې بیخي اصلا کرونا په دنیا کې نه وي. نو د یو خانه زمونږ د پاکستان نه تر تهدید لاندې وو د مرض، ځکه چې ناروغۍ اول په هغه ولایتو شرقي ولایتو کې زیات شول، مثلا په ننګرهار، لغمان، کونړ کې دا واقعات اول کې زیات شول، بیا وروسته اوس نو کابل ته راورسېد. نو تېره شپه تقریبا د 200 زیات مثبت کیسونه په ټول افغانستان کې، هغه زیات واقعات په کابل کې، همدارنګه د مړینې کچه هم مخ په زیاتېدو ده چې تقریبا سړی ووایي هماغه د اول هغه کوم چپه چې وه د کورونا د هغه د شروع او حتی د وسط په چپه کې چې موږ قرار درلود اوس هماغسې یو حالت دی. تقریبا د افغان جاپان شفخانه د بسترونو تعداد تقریبا ډک دی. د همدې له خاطره د عامې روغتیا وزارت په ډېر سرعت سره بل روغتون چې په قصبې کې دی دا روغتون د کورونا د وخیمو واقعاتو لپاره وخیمو متوسطو واقعاتو لپاره آماده کوي چې شپه ورځ تقریبا په دې یو هفته کې کار جریان لري. انشاءالله چې په همدې ورځو کې هغه به آماده شي او افتتاح بشي او د کورونا ناروغان لپاره هغه ناروغان چې د افغان جاپان په روغتون کې نه ځایږي دلته به تر درملنې لاندې ونیول شي. مهمه خبر دا ده چې زه بیا هم تکراروم چې دا د ځان ساتنه فرض ده او هر څوک مسؤلیت لري چې خپل ځان خپل فامیل او بالاخره خپل ټولنې ته د تهدیداتو مخنیوی وکړي ځان وساتي فامیل وساتي او بالاخره تر څو چې موږ وشو کولی په مجموع کې ټولنه وساتو. او هماغه اساسي خبرې چې بیا هم تکرارم د لاس مکرره پرېمینځل د اجتماعي فواصلو مراتول د ماسکونو اغوستل او د ازدحام مزدحم ساحو ته نه تګ او بالاخره هغه په اصطلاح د ډاکټر صاحبانو هغه رهنمایانو ته اهمیت ورکول او بالاخره په مجموع کې کورونا جدي نیول مد نظر ونیسو که نه بیا خدای نخواسته چې د هند غونډې په ډېر بد حالت کې به مبتلا
شو. ډاکټر صاحب، د افغانستان په نورو ولایتونو کې په کومو ولایتونو کې د مثبتو پیښو زیاتوالی شته؟
مشرقي ولایت خو ما مخکې یاد کړل چې اتا شروع دغه د دې صفې شروع د مشرقي ولایتونه و. همدارنګه هغه ولایت چې زموږ استاد سرحدي ولایت لکه قندار، هلمند، همدارنګه په مزار هرات د لوی ولایتو کې په مجموع کې واقعاتو تعداد زیات دی او مخ په زیاتېدو دی.
بله محترم ډاکټر صاحب، که راته وایست چې د واکسین په برخه کې څه نوي انکشافات منځته راغلي دي په افغانستان کې؟
په افغانستان کې د کورونا واکسین خوشبختانه د تقریبا د ډېرو هغه پرمختللو هیوادو په تناسب زمونږ حالت ډېر ښه او واکسین ډېر وخته شروع شو او په اول کې صحي کارکوونکي په مجموع کې ورپسې د دفاعي لیکو ټول هغه کارکوونکي ورپسې استادان دوی واکسین شول او بالاخره عادي خلکو ته هم نوبت راورسېد چې تقریبا خوشبختانه هغه ډوز هغه 15,000 ډوز چې واکسین افغانستان ته راغله او هغه مخ په تکمیلېدو ده. زر تر زره به انشاءالله نور واکسینونه چې په افغانستان کې شته د هغوی په اصطلاح تطبیق به شروع شي او په بخنې سره او مخکې اصلا باور وکړئ چې دغه د واکسین تطبیق ته د هیڅ چا پام نه او هیڅ چا نه تطبیقوه. حتی صحي کارکوونکو به د واکسین د تطبیق نه انکار کوه تر څو چې بیا خطرات زیات شول او په هند کې واقعات ډېر جګ شول تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت مخکې. نو باید له هغه د صحي کارکوونکو ورته متوجه شول او اکثرو په دې اخرو مرحلو کې ځانونه واکسین کړل چې اتا د بازو دوم دوز لا پاتې ده چې خوشبختانه د دوم دوز واکسین ټول ته ساتل شوی دی. هغه چا چې اول دوزونه اخیستي دوم دوزونه ورته تطبیقیږي. نو همدارنګه خلکو په اول کې هیڅ علاقه مندي نه ښودله اوس د واکسین د تطبیق لپاره لکه علاقه مندي شته. هغه هم په لویو ښارونو کې په اطرافو کې خلک لا هم کورونا ته چندان توجه نه کوي او کورونا جدي نه نیسي. نو همدې له خاطره د واکسین لپاره هم چندان علاقه مندي هغه خواو ته نشته. خو که موږ وشو کولی چې مزدحمې ساحې مزدحم ښارونه لوی ښارونه دا په اصطلاح دا خلکو ته قناعت ورکړو چې د واکسین ترڅنګ د غنورو ټول مسایل ته توجه کی ان شاء الله چې به دا صفه به هم د اول صفه په شان نسبت نور مملکتونو ته خطر کو.
کورمادان محترم اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د خبرونه کې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی چې د اندرا ګاندی روغتون رئیس دی، د زموږ سره په خبرونه کې دی او تاسو ته د کورونا د وایروس د ناروغي او فرزن او د مثبتو پیښو د زیاتوالي له امله چې په کابل او نورو ولایتونو کې زیات سوي دي د مثبت پیښې، نو په دې باره کې تاسو ته معلومات درکوي او هم دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا هغه فعالیتونه چې دوی کړي دي په دې برخه کې هغه بیا هم ډاکټر صاحب تاسو ته کامل یعنی ښه معلومات درکړل.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمان او یا څنګهل خولي ته ونیسو، د کور به ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
محترم ډاکټر صاحب، په دغه باره کې زموږ یو اوریدونکو د کندهار څخه پوښتنه کړې.
بل السلام علیکم. دا ډاکټر صاحب څنګه پرستانه کوله؟ زه د کندهار د شهر څخه زنګ دروامه، زه تر شپې ته وشته ما ډاکټر صاحب دغه واکسین وای تاوان لري چې دغه ولګون کیا د چاغم نه ما ډنګر یم.
نو دای تر اوسه په دغه تشویش کې دی چې وای دغه واکسین زه وکم زما د فارا فائدہ کوي، او یعنی سنی هم ډیر دی مګر بیا هم په تشویش کې دی چې وای څنګه دا واکسین زه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو خلکو ته څنګه مشوره ورکوي؟
مهم خبر داده چه پا مجموع که دوی دنه داری ولی واکسین حتمی ده، واکسین شتاده و دوی که دیشه چه زن واکسین که آقا خلق چه عمرونه یعنی محسنه دی عمرونه جک دی دوی او آقا چوب چه مثلا دشکر ناروغی لیری، قلبی ناروغی لیری او مزمن نور ناروغی لیری آقا پا سرطانون مبتلا دی، دا خلک باید د ټولو نمخ کې ځان واکسین کړي. د دوی چون سن سن لګ جگ ده نو دوی د ځان واکسین کړي. زه مطمئنم دغه منګه په خپل شخصا دواړه روزونه د واکسین کړي ده. اول کې هاته داسې نظر و چې خلکو به مثال ورکاو چې ګوري شره هم تقریبا یو ویروسي ناروغي ده او دا هم داسې یو ویروسي ناروغي ده، څوک شره مرض تیر کړي بیا نو تمام عمر هغه مقاومت لري. خو اوس دغه څېړنو چې ښودلی دی هغه چا چې دغه مرض په شدید ډول هم تیر کړی د دوی دغه انتیبادیګانې او مقاومت د مرض په مقابل کې حتی تر شپږو میاشتو زیات نه پاتې کېږي. د دې له خاطره خلک د دې ته نه غره کېږي چې ما په اول دوره کې مرض تیر کړی دی ما بیا نه نیسي. نو چې واکسین ورته د دسترس وړ وي ځان دی واکسین کی، ځکه چې دا هغه څوک چې دوه ډوزه مکمله واکسینو کی نو دوی د یو نیم نه تر دوه کال پورې بیا د مرض نه په امان کې پاتې کیدی شي. د له خاطر دی ورور ته هم از ما پیشنهاد دا دی چې دوی دی خپل واکسینو کی او دواړه ډوزه دی مکمل کی چې تر څو د خطر نه خلاص وي.
کورمادان ډیره مننه. محترم ډاکټر صاحب، که څه هم دا موضوع موږ مخکې هم تاسو تشریح کړې ده خو بیا هم اکثره خلک دا د کورونا وایروسي ناروغۍ ته محرقه وایي. نو ډاکټر صاحب، موږ که څه هم په دې باره کې پروګرامونه جوړ کړي دي خو بیا د کورونا او محرقې ترمنځ کله څه فرق بیا هم تاسو تشریح کړئ چې دوی ولې محرقه ورته وایي؟ یعنی اساس خبره ډاکټر صاحب چې هر څونه موږ پروګرامونه ورته جوړ کړو او لارښوونه ورته وکړو مګر بیا هم دوی وایي دا ناروغي کورونا نه بولي.
دا څه ده چې دغه ناروغي تصادفا پروسه کالم او وسه کالم کله چې هوا ګرمه شوه دا ناروغي په افغانستان کې څپې راغلې. نو اکثرا د مورقي ناروغي په همدغه فصل کې او په ګرمه هوا کې یعنی د پسرلی په اخرو کې او د دوبی په شروع کې زیاتېږي، ځکه چې هوا ګرمه وي او د مورخې هغه انتقال مونږ د ملوثو مایاتو او ملوثو خوړو له کبله دا منځته راځي چې په هغه اکثرا په ګرمه موسم کې واقع کیږي. نو د یو خوانه دغه ناروغي په دې فصل کې راغله، له بلې خوا تقریبا آراز و علائم په اول کې تقریبا سره مشابه دي. په مورخې کې هم دوامداره تبه ده، د ځان درد دی، بې اشتهایی ده، مثلا کسالت دی، د عضلاتو درد دی، او دا تقریبا دلبدي استفراق ده. یو بدون د ټوخي نه او د ستوني د درد نه نور آراز و علائم تقریبا سره مشابه دي. نو خلک دا داسې فکر کوي او په زمن کې کله چې د مورقې هغه یو ټست دی چې په وینه کې کیږي، هغه هم د انتیجن او انتیبادي په اصطلاح هغه د دوی د عکس العمل له کبله هغه ټست مثبت کیږي. نو په دې کې موږ چې لیدلي هغه څوک چې په کرونا اخته دي، دغه ټست چې موږ ورته تایفویډ ټست وایو، دام په دې خلکو کې تصادفا مثبت کیږي. نو دوی فکر کوي چې نه زه کرونا نه یم، زه مورقه یم. او نو تاسو ته ښه معلومه ده چې دغه متوسط او خفیف واقعات اکثرا په کورو کې د تداوی وړ دي او خاص مشخصه دوا نشته. د کرونا د مرض تداوی عرضی ده. نو که چیرته تبه لري تبه کنټرولوو، د درد لري درد کنټرولوو. مثلا که مریض ته کله کله اسهالات پیدا کیږي، هغه د وجود د مایاتو اعاده ده، او بالاخره که د وجود اکسیجن کمیږي او تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي اکسیجن دی. نو خاصه او بل د دې له خاطره چې د دوی مقاومت پورته لاړ شي، مونږ یو تعداد ویټامینونه او منرالونه مریضانو ته ورکوو. نو د مورخیم تقریبا تداوی دوی ته مشابه ده، خو په هغوی کې زمونږ مجبور یو، ځکه چې د مورخې مرض چې دی هغه میکروبي ده او د باکتریاو له کبله منځته راځي. په هغوی کې مونږ مشخص انتیبیوتیک ورکولی شو او ورکوو یې. نو دا خلک اکثرا داسې فکر کوي چې دا خصوصا چې متوسط شکل وي، چې تبه او د ځان درد شان لري او تنفسي سیستم پکې ډېر مبتلا شوی نه وي، نو دوی فکر کوي چې مونږ مورقه او د مورقې دوا خوري، د هغه سره مثلا د طبې درد دوا وخوري او ویټامینونه ورسره خوري. نو مریضان اکثرا دا بېرته د لسو ورځو نه وروسته په دوم هفتې تر اخره پورې بېرته شفا ته ځي. نو دوی داسې فکر کوي چې مونږ په دې مرض نه اخته یو، در حال کې چې د دواړو اعراض ولایم نسبتا تفاوت لري. مثلا په مورقه کې زیات هضمي اعراض موجود دي، یعنی د هضمي سیستم اعراض ولای موجود دي، ولی په کرونا کې د تنفسي سیستم اعراض ولای، مثلا جزر زکام د ستوني درد او بل اخره ټوخی او د ټوخی پسې وروسته تنفسي مشکلات. دا شان بیا ډېر په مورقه کې نه وي.
محترم ډاکټر صاحب، په کورونو کې چې هغه میندې چې یو مسؤلیت احساسوي او په دې مرض باندې هم، یعنی د کورونا په ناروغۍ په مشکلاتو باندې دوی پوهیږي، نو دوی خپل ماشومان په کورونو کې ساتي چې وایي د دې مرض څخه په امان اوسیږي، خو بیا هم ډېر مشکلات و دوی ته پیدا کیږي. البته چې کوچنیان په کور کې، ماشومان په کور کې، میندې او فامیل ورسره ډېر په مشکل اخته یې. نو دوی اکثره دغه سی یو پښتنه هم کوي چې دغه ماشومانو د پاره د کورونا د وایروس واکسین هم موجود دی او یا ضرور دی چې کوچنیانو ته هم واکسین ورکړي.
اصلا د کورونا ناروغي د سنډه چې ماشومان منسي، په ماشومانو کې دا ناروغي منځته راتلی شي، خو الحمدلله چې ماشومانو کې یو خواله داده چې دغه اعراض ولایم ډیر خراب نه وی، ولی ماشومان هم کې دی شي چې دغه ناروغي واخلي او بلاخره دا ناروغي په انتشار کې رول ولري. دا صحیح ده چې کله کله اعراض ولایم ډیر شدید نه وی، ولی د سم کې دی شي چې تاسو واقعت لیدلی په مخکنی دور کیشه په ماشومان کې په ډیرو کم ماشومان کې ډیر ډیر شدید ساري کړه او حتی د ماشومان د مړینې سبب هم شوی و. خو په مجموع کې په ماشومان کې د ده د اراض علائم ډیر برجسته نه دي او ډیر شدید سیر پکې نه لري. حتی ماشومان داسې په وجود ده چې دا ویروس واخلي اراض علائم نه ښکاري. نو په دې ترتیب مونږ ویلی شو چې دا ناروغي په ماشومان کې ماشومان مبتلا کولی شي خو اراض علائم پکې نشته. دغه ماشومان چې په دې ناروغي مبتلا کیږي یعنی ویروس له ځانه سره لري کیدای شي چې ویروس کاهلانو ته یا غټانو ته انتقال کړي او د دې خطر شته چې په خپل دوی سالم وي او ناروغي مشرانو ته انتقال کړي. خو د واکسین په اعتبار تر اوسه په نړۍ کې داسې تصمیم نیول شوی چې هغه د خطر خلک چې دي یعنی څوک چې په اول قدم کې د خطر سره مواجه دي اول هغه ګروپونه واکسین کیږي او وروسته وروسته بیا کیدای شي چې ځوانان او بالاخره ماشومانو ته به هم تصمیم ونیول شي. خو تر اوسه پورې دغه د خطر ګروپونه چې مخکې ما ذکر کړل هغه څوک چې ډیر جکسن لري هغه څوک چې په شکرې ناروغۍ مبتلا دي هغه څوک چې سرطاني ناروغۍ لري هغه څوک چې د ناروغانو سره سر و کار دی مثلا ډاکټران او صحي کارکوونکي او مثلا هغه څوک چې په ازدحاماتو کې مجبور دي چې ژوند وکړي مثلا عسکري خلک چې دوی په بارکونو او په اصطلاح په قطو کې سره ژوند کوي او مجبور دي. نو دغه کټګوریانې په اول کې ټوله نړۍ کې دوی واکسین شوي دي او ورپسې همدغه رقم بیا کته خلک چې د خطر سره کم مواجه دي ورپسې هغوی او بیا په آخر کې لا تر اوسه د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې خاص تصمیم نه دی نیول شوی او په دانو وروستی د چون دا مرض تقریبا نوی دی په دې باندې تحقیقات روان دي که ولیدل شي چې دا نارو دغه واکسین ماشومانو ته هم ضرور دی بیا به وروسته پرې تصمیم نیول کیږي. خو اوس هغه خلک چې تر زیات خطر لاندې دي هغوی واکسین کیږي او د واکسین پروسه په ټوله نړۍ کې تقریبا په همدې شکل جریان لري.
ډېره مننه کورمودان. خدای مو ژوندی لره محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی. که تاسې وروستی پیغام و اوریدونکو او خلکو ته خپل وروستی پیغام ووایاست نو خبرونه به په همدې سره پای ته ورسو.
مننه. بیا هم زما هغه پیغام ټولو خلکو ته دا ده چې خلک دي چې د دې ناروغي د مخنیوي سبب کیدای شي یعنی دغه صحیح کارکونکي او ډاکټر صاحبان او د عامې روغتیا وزارت وظیفه دا ده چې خلکو ته معلومات تهیه کړي. عمل د خلکو کار دی. نو کوم غوړ شو د ناروغي د زیات خبرېدو نه او د لوړې کچې مړینې نه او د لوړې کچې مساویت نه مخنیوي وکړو نو د خلکو نظم توقع دا ده چې د ځان په خاطر د خپل فامیل په خاطر او د خپل وطنوالو په خاطر هغه سی لارښوونه چې ډاکټر صاحبانو کړی دي او د دې ناروغۍ په مخنیوي کې موثر دي دا د مد نظر ونیسي او د همدغه د بیا هم د لاس مینځلو ته مکررن لاس مینځلو ته د صابون په واسطه د ماسک اغوستل د ګڼو ګڼو ساحو ته د نه تلل غیر ضروري تلل او همدارنګه د روغبړ او لاس ورکولو نه او دغه نور ټول معلومات چې دوی لري د دوی په عملي کولو کې سهم واخلي او په خپله د عملي کې تر څو چې اوس موږ شو کولای په ګډه د دې ناروغۍ د لا خپرېدو
په همدې سره موږ دا خبرونه پای ته رسو. درنو اوریدونکو تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.